د سحر لس بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو په دې دوه خبري غړای کې زه هارون بچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په بلوچستان کې د غیر راجستر افغان کډوالو په اړه د دې صوبې د حکومت له نوې پریکړې خبرې گئی. دا هم اوري چې په خیبر پختونخوا کې فعال بیلابل سیاسي ګوندونه د صوبې د نگران وزیر اعلی د ټاکل کېدو په اړه څه وایي. د پېښور د اوسیدونکو خبرې هم اوري چې وایي په ښار کې د ټرافیک زیاتوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د خبرونه په وروستۍ برخه کې 19 پروګرام اتلان هم درته وړاندې کوو. خو ورزو اول ګلیاست چې خبرونه څنګه وره
لومړی د خبرونو سټکی. د بلوچستان حکومت د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو پر ضد د کاروایی پیلولو فیصله کړې او یو نیم سل افغان کډوال یې نیولې دي. د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان مشرانو پرون د شام د جګړې ختمولو په اړه د خبرو اترو غږ کړې او د تونس وزیر اعظم تیره ورځ دغه هیواد د حکومت د ماتولو اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت تیره ورځ د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو پر ضد د کاروایی پیلولو فیصله کړې او یو نیم سل افغان کډوال یې نیولې دي. د بلوچستان د کورونا چارو سکتر اکبر حسین دورانی له مشال رډیو سره پرون د چهارشنبه په ورځ په خبرو کې ویل چې په صوبه کې میشت غیر رجسٹرډ افغان کډوالو ضد ګامونه پیلوي تر څو د غیر قانوني کډوالو سره تړلې د بیلابیلو ستونزو مخه ونیسي. نوموړي زیاته کړه
صوبائی حکومت یہ فیصلہ کرے گا کہ موج دی فارن ایکٹ کی موج ارسٹ کو اور بیا دی کنسل ایجنسیز تا جی دی کما ایمبیسیز دی اگتا بین فارم کو نوان دا پارا دا گا دی چی موج پوش بیک بکو دا گر دی چیز موج دستکار می چی دی نوشکی چاگی کلاسف اللہ لورلائی جو گر دا کوتا موج دپلی کمشان تا ہوئی چی دی چی موج پا دی قانونی کاروائی بکو اور دی خلق چی دی پوش بیک بکو اکراس دا بارڈر.
بل خواته افغان کډوالو دا عمل نامناسب بللې او وای چې پاکستانی حکومت د کډوالو د نیولو پر ځای باید هغوی ته وخت او اسناد ورکړي. د خیبر سرکاري چارواکي وایي تیر شپه د باډې په شلوبر سیمه کې د کرفیو په خلاف ورزي کې یو مشر تن وژل شو او په تیرا کې پر یو کور د ماټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. یاد وي چې په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد فوځي عملیات روان دي او په زیاتره برخو کې کرفیو لګول شوی ده. هند د پاکستان لخوا مهمه ستراتیژیک عربي بندرګاه ګوادر چاري چین ته پر سپارلو اندېښنې ښودلي. د هند د دفاع وزیر اے کے انتونی د تیر چهارشنبه په ورځ بنګلور ښار کې خبریالانو سره په خبرو پر مهال ویل اسلام آباد لخوا تیره اونۍ د ګوادر بندرګاه د چین یو سرکاري کمپنۍ ته د ورکولو فیصله د اندېښنې وړ خبره ده. چین په ژورو اوبو کې پر دغه بندرګاه چې د نړۍ د تیلو وړلو لوی مرکز هورموز تنګې سره نږدې دي د سلو میلیونو ډالر نه زیاته سرمایه کاری کړي. چین او هند د تودو تجارتي اړیکو باوجود روایتي حریفان دي. هند په سویلي ایشیا کې د چین پر اثر اندېښمن دي. چین په سریلانکا کې د بندرګاه لپاره فنډز ورکړي وو او بنگلاديش ته هم د غشن وړاندیز کړی دی. د افغانستان حکومت پرون ویلي چې په کابل کې د افغانستان د ټرافیکو د ریاست پر وروستۍ حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چا چې دا حمله تنظیم کړې وه د کابل د پلچرخي په سیمه کې ونیول شو او له هغه څخه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې امنیتي ځواکونو د هغه درې همکاران د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې ونیول. د کابل په بریکوټ شو کې د ټرافیکو پر ریاست په حمله کې چې د جنوري په 28 نیټه شوی و درې تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د اسلامي هوادونو همکاري سازمان او آی سی مشرانو پرون د شام د جګړې ختمولو په اړه د خبرو اترو غږ کړی. د 55 اسلامي هوادونو همکاري سازمان مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د چهارشنبه په ورځ د مصر په پلازمېنه قاهره کې پیل شوه. د غونډې په ایجنډا کې مهم موضوعات د شام جنگ او په مالی کې د اسلامي ورپکو پر ضد جګړه ده. غونډې ته د وینا پر مهال د مصر ولسمشر محمد مورسی د شام پر واکمن رژیم غږ وکړو چې د تاریخ نه زده کړې وکړي او خپل ګټې د ولس نه زیاتې مهمې ونه ګرځوي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په قاهره کې خبریالانو ته ویل چې د شام د جګړې فوزي حل نشي کېدلی او زیاته کړه چې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ دی خوشبینه کړی دی. د سعودي ولیعهد شاهزاده سلمان غونډې ته د وینا پر مهال وینا کې د شام رژیم د دغه هیواد د ولس پر وړاندې د ناوړه جرمونو لپاره تورن وباله. شام په ولس مشریزه غونډه کې برخه ناخلي ځکه چې اسلامي هیوادونو همکاري سازمان تیر کال په اگست کې دغه هیواد غړیتوب ختم کړی وو. دا تونس وزیر اعظم تیر ورځ د دغه هیواد د حکومت د ماتولو اعلان کړی. دا اعلان هغې وروسته شوی چې تیر ورځ د اپوزیشن یو مشر وژل شو. وزیر اعظم حامدی جلیبی وای د ټکنوکریټس یو نوی حکومت په جوړوي چې په هیواد کې زر تر زره د ټاکنو لپاره لارښوونه وکړي. په تونس کې په زرګونو خلکو په دې هیواد کې پرون د چهارشنبې په ورځ د اپوزیشن د یو مشر شکری بالید پر وژل کېدو احتجاج کړی. په تونس کې د 2011 کال انقلاب چې د زین العابدین واکمنی یې رانسکوره کړې وه، وروستو نوي مشران له اقتصادي او سیاسي ستونزو په اړه احتجاجونو سره مخامخ دي. بلې د منځلار اسلام پالي ګوند انهاده تنقید کولو، خو دغه ګوند په وژنه کې د لاس لرلو خبرې رد کړي. د امریکا د بارونو چارو وزارت او د فرانس ولسمشر د بلید وژنه غندلې ده. د ایران ولسمشر محمود احمدنژاد په مصر غږ کړی چې له ایران سره ستراتیژیک اتحاد رامنځته کړي. احمدنژاد بهرني قوتونه تورن کړل چې د ده په وینا نه پرېږدي چې د دغه دواړه هیوادونو سره یو بل سره نږدې شي. احمدنژاد دا څرګندونې پرون په قاهره کې وکړې. نوموړي د ایران لومړی ولسمشر دی چې څه باندې درې لسیزو کې له قاهرې سفر کوي. دواړو هیوادونو په 1971 کال کې په ایران کې د اسلامي انقلاب وروسته چې کله مصر له اسرائیل سره د امن تړون لاسلیک کړو، دواړه خیز اړیکې پرې کړې وې. وروسته خبر دی په شام کې فایلین وای چې د هیواد په پلازمینې دمشق کې پرون له هغې وروسته درنه جګړه پیل شوه کله چې یاغیانو د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړل. د دمشق منځني او شاوخوا سیمونه د چهارشنبې په ورځ د درنې جګړې راپورونه ورکړل شوي دي. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اورئ. د بلوچستان حکومت وایي افغان کډوال نور په دغه صوبه کې په غیر قانوني توګه اوسېدو ته نه پرېږدي.
لوشکی چاغی کلا سفولا دورنای جو کد د کوټ موږ د پټ کوم شاند اول چې موږ په دې قانوني کاروای وکړو او دوی خلک چې دوی پښتو په کول اکران ته بوله.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشروایي د صوبې له وزیر اعلی سره په سلا مشوره باندې نگران وزیر اعلی لپاره نوم تجویزوي. اتلان کې د پښتنو د وتلې سیاستوالې بیگم نسیم ولی خان د ژوند او سیاسي مبارزې په اړه وره.
ولی خان چې په کوم وخت کې په حیدرآباد ټریبیون کې بندي و، نو د هغې د خانې د زورورتیا یو دا فایده ټول پښتنو ته ورسېده چې هغه پارټي یې ولی وچلوله. او ولی خان چې راته نو بیا ANP یو شکل اختیار کړی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال ریډیو سره پاتې شئ. د خبرونه ولنی رپورټر از اوریدونکو په بلوچستان کې د گورنر تر واک لاندې حکومت ویلي په صوبه کې مېش د غیر رجستر افغان کډوالو پر ضد یې کاروایی پیل کړي چې د غیر قانوني کډوالو له وجې رامنځته شوی ستونزې له منځه یوسي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت د سیکرټر په وینا دوی په لومړي سر کې شاوخوا یو نیم سل کډوال نیولي هم دي. بلخوا افغان کډوالو د عمل نامناسبه بللې چې وایي د پاکستان حکومت د کډوالو د نیولو پر ځای باید هغوی ته وخت او اسناد ورکړي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان کورونو چارو محکمې سیکرټر اکبر حسین دورانی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د لوړ رتبه صوبایي چارواکو لغونډې وروسته دوی اوس د غیر رجسټرډ افغان کډوالو ضد په لوړې کچې ګامونه پورته کوي.
صوبائی حکومت یہ فیصلہ کرے گا کہ موج دے فارن ایکٹ کی موج ارسٹ کو اور بیا دے کنسل ایجنسیز تا جی دے کما ایمبیسیز دے اگتا بے انفارم کو نوان دا پارا دا گا دے چی موج پوش بیک بکو دا گر دے چیز موج دستکار دے چی دے نوشکی چاگی کلا سیف اللہ لورلائی جو گر دا کوٹا موج دپی کمشان تو ہوئی چی دے چی موج پا دے قانونی کاروائی بکو اور دوی خلق چی دے پوش بیک بکو اکراس دا بارڈر.
د کورونو چارو محکمې سیکرټر اکبر حسین دورانی زیاته کړه د بلوچستان بیلابیلو ضلعو کې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نیولو لړۍ په باقاعده توګه پیل شوې ده.
دا کار شروع شو دی تقریبا یو سل تزوس کسان چې دی موجنی والے دی د دوی کیسونه هم په عدالت کې دی او جرمانه مو سو او د مش پښبه کوم کو خپل په وطن کې
د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو ضد د ګامونو اخیستلو په اړه په خپل کډوال څه فکر کوي یو افغان کډوال نظر محمد د پښتنې په ځواب کې وویل حکومت د کډوالو د نیولو پر ځای باید هغوی ته کارډونه ور جوړ کړي او په دغه لړ کې هغوی ته څه وخت ورکړي
دا خلک یو دم مینې سی بارډر پاس مې کړل ته کاروبار پاته کور پاته ژوند زندگی پاته هلته خو جنگونه دی نه چې موږ ته دوی ټیم راکړي دوه کاله درې کاله موږ خپل کاروبار دا شان سپک کورونه به سره دغه کونو باره ولاړ شو دغه لپاره موږ دا خواهش لرو چې موږ ته ټیم راکړي
یاد دوی په پاکستان کې د یوې سرکاري سرشمیرنې له مخې تر درې لکه زیات افغان وګړي یوازې بلوچستان صوبه کې ژوند کوي او د صوبایي چارواکو په وینا په دغه یاده شمیره کې یو شمیر غیر رجسټرډ کډوال هم شامل دي چې اوس یې په خلاف دوی ګامونه اخیستل پیل کړي دي نیاز مساخل مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو د پاکستان د موجوده جمهوری حکومت 15 کاله میات په راتلونکي مارچ میاشت کې پوره کیږي خو تر دې دمه نه خو مرکزی حکومت د نگران وزیر اعظم او نه هم د خیبر پختونخوا حکومت د نگران وزیر اعلی لپاره نمونه تجویز کړی دی دا چې د یو نگران حکومتي سیټ اپ لپاره آئینی ضرورتونه څه دي په اړه یې له پیښوره خالد خان دا رپورټ راکوي
په آئین کې اتلسم بدلون وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر به راتلونکي عبوري حکومت لپاره نگران وزیر اعلی نوم تجویز کوي خو د معلوماتو تر مخه نه په مرکزی سطح او نه د صوبې په کچه نگران سیټ اپ لپاره واکمن او مخالف ګوندونو ترمنځ د غناسته یا سلا مشورې شوې دي په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي او پیپلز ګوند په ګډه حکومت کوي او د سرچینو تر مخه د دغه دواړو ګوندونو مشران د راتلونکي حکومت د پاره په هیڅ یو نوم لا تر اوسه پورې صدا شوی نه دی بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی وایي چې آئینی طور د نگران وزیر اعلی نوم به هغه او موجوده وزیر اعلی په ګډه تجویز کوي او د دې کار د پاره دوی لا تر اوسه پورې ناس نه دي خو بیا سیاسی سیلنکار او د آئینی چارو کارپو کوریخ خټک وای چې اتلسم بدلون کې د نگران وزیر اعظم او وزیر اعلی د پاره دغه تګلار ډیر واضح نه و نو بیا رستو په شلم ترمیم کې کچره وزیر اعلی او اپوزیشن لیډر په یو نوم سلا نشو نو بیا به پارلیمانی کمیټي دغه نمونه خوښوي او کچره غوی هم په یو نوم سلا نشو نو بیا به الیکشن کمیشن دغه کار ترسره کوي شان د قومي وطن پارټي صوبائي چیئرمین او په صوبائي اسمبلی کې د خپل ګوند مشر سکندر شیرپوای په کار دا چې د راتلونکو ټول ټاکنو زر تر زر اعلان وشي او د شفاف الیکشن او د صوبې عبوري سیټ اپ د لپاره یو غیر سیاسي کس نوم وړاندې کړی شي دا یادونه ده چې د موجوده حکومت 15 کاله میاد به راتلونکي میاشت مارچ کې پوره شي او د نگران حکومت اعلان کولو سره سره به راتلونکي ټول ټاکنو هم اعلان کوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
او اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د دې هیواد په راتلونکو ټول ټاکنو کې د ووټ اچولو تناسب زیاتولو لپاره دوی یو شمېر اقدامات کوي چې پکې په جیلونو کې د قیدیانو لپاره د ووټ اچولو اسانتیاوې برابرولي هم په پام کې نیولې دي په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر په خپل دې رپورټ کې راکوي
د پاکستان الیکشن کمیشن راتلونکو ټول ټاکنو کې په جیلونو کې د بندیانو ووټ اچول باوري کولو لپاره د جیلونو د چارواکو څخه معلومات غوښتي دي مشال ریڈیو سره د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ډیپټی ډایریکټر خوشال زاده وویل چې الیکشن کمیشن په جیلونو کې د بندیانو د ووټ اچولو په غرض کوټلي ګامونه پورته کوي او لکه څنګه چې ځینې سرکاري نوکرانو ته د ډاک په ذریعه د ووټ اچولو اسانه ورکول کیږي، همداسې به د جیلونو قیدیان د ډاک په ذریعه ووټ اچوي. خوشال زاده زیاته کړه،
دا خو د پرزنر لپاره چې کنه د پوسټل بیلټ زموږ کوم خلک دي، کوم خلک چې الیجیبل دي کاسټینګ دیر ووټس تھرو پوسټل بیلټ، ٹھیک ده؟ ګرچې کوم فیسیلټی موږ ورکو لګا الیکشن کمیشن پرزنر دي، بلکې کې ګورنمنت سرونټ سي، بیا په ګورنمنت او دغه ډیپندنت سي، بیا په ګورنمنت سرونټ کې هغه خلک کوم چې موږ د الیکشن ډیوټي نه لپاره اپوینټ کو لګا، ٹھیک ده؟ ګنه بدا هر کاله هر الیکشن کې کبا الیکشن وی کو هر الیکشن هی باقاعده د الیکشن کمیشن طرفنا یو لیټر ایڈریس کیږي چیف سیکرټری ته، ٹھیک ده؟ دغه لپاره غي لپاره خپل یو فارم دی، هغه دغه ایڈریس کې لګل لګي چې تاسو سره د دې کنسټیټیوئنسی کې داسې کسانی چې غپو په جیل کې ویلګا، نو دا فارم تاسو غي ته پروواید کی چې غي خپل ووټ کاست کې په دې الیکشن کې تھرو پوسټل بیلټ.
کله چې مشال ریډیو د مردان سنټرل جیل د سپرډن محمد علی نه په دې اړه پوښتل، نو هغه د لایلمي سرګندونه وکړه او وی ویل چې هغه ته په دې اړه معلومات نشته. همدارس کله چې مشال ریډیو د سیاسي او قانوني چارو ته ځیکار بیرسټر باچان او پوښتل چې د الیکشن کمیشن لخوا د دا قسمه اقداماتو په وجه به د ووټونو تناسب څومره غوره جوړ شي، نو هغه سداسي ویل
جیلونو کې پکار دادا چې داسې طریقې وشي چې په جیلونو کې چونکې کافی تعداد دي چې دا ووټ ورکول والی چې هلته خپل جیلونو کې بیلټ باکسز کی دي، الیکشن کمیشنر چې کوم دی د هغه طرف نه یو هلته نمائنده ناست وي او هلته چې قیدیان چې کوم دی لکه څنګه چې مونږ ځو او بوت ته ځو پولنګ سټیشن ته ځو، قیدیان دی خپل جیل کې عمل طور ته بکسې پرتي او هلته کې ووټونه واچي.
د ذکر وړ ده چې د جیل د چارواکو مطابق دا وخت د خیبر پختونخوا په مختلفو جیلونو کې 8000 پورې قیدیان داسې دي چې څوک د ووټ اچولو جوګوي. دا د هم یادوي چې د الیکشن کمیشن په وینا چې دوی به نمبر په نمبر د ټول پاکستان جیلونو سره د لړکې رابطه کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ځنګلونو د وهل کېدو لړۍ دوام لري. حکومتي چارواکي او کارپوهان وایي د دې سیمو ځنګلونه د لرګیو د غیر قانوني کاروبار او د اوسیدونکو یې د خپل منځي اختلافاتو له وجې له منځه ځي. دغه راز ویل کېږي چې د سیمې خلک د ونو بوټو د اهمیت په اړه کمه پوهه لري. پر دې موضوع زموږ همکار ګلیاز یو رپورټ برابر کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان په وو قبایلی سیمو کې ګڼ ځنګلونه دي او په دې کې یو شمیر داسې ونې دي چې د هیواد په نورو برخو کې شتون نه لري. د فاټا سیکرټریټ د شمیرو تر مخه د 15,00,000 نه په زیات ځمکې ځنګلونه دي. په 2012 کال کې د قبایلی سیمو 0.15% رقبه بوټي کرل شوی چې په خوا دا رقبه 8% وه، خو په دې سیمو کې له ډېرې مودې راهیسې د ځنګلو وهنه روانه ده. د قبایلی سیمو خبریال عبدالسلام وزیر وای په قبایلی سیمو کې تر ټولو نایاب بوټي موجود دي.
په ټول قیمتي بوټي چې کوم دي دغه نشتر دي، او درنګ زنغوزي او د زنغوزي ولا چې کوم بوټي دي دا بالکل نایاب دي او انتهایی قیمتي دي. تاسو کا وګورئ نن سبا زموږ مارکیټ کې په 2000 نام سیوا د 2 کیلو قیمت خرچيږي. هغه بوټي ختم شوی دي نو چې کوم دي کې پاتې شوی دي، شاید لګ لګ ځایونه باندې پاتې شوی وي. د دې نه علاوه زیتون یا موږ ورته شلوان وای هغه ډېر قیمتي بوټي دي، او در هغه مرکیږي برګوره دا څېړې دا ټول بوټي کم دا قبایل علاقو کې کیږي هغه ورکیږي او دا نایاب شول.
عبدالسلام وزیر زیاتوی چې د ځنګلو وهنې درې بنیادی وجوهات دي. لومړی په دغه سیمو کې داسې ډلې دي چې د لرګو غیر قانوني کاروبار کوي او په دې کې ورسره د پولیټیکل انتظامی لاس هم وي. دویم په زیاتره سیمو کې واور کیږي لکه د خیبر پتیرا او د سویلي وزیرستان په رزمک کې خلک لرګي د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره استعمالوي او قیمتي ونې لا دې لپاره وهي. دریم د قبایلو ترمنځ منځنی شخړو له کبله هم پوره ځنګلونه وهل کیږي. د قبایلي سیمو لپاره د حکومتي ادارې فاټا سیکرټریټ یو چارواکي فضل الله وای د ځنګل وهل کېدو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
درې انسټیټیوشن یو حکم ملکانان دي، د قبایلي چې کوم زمونږ مختلف قبیلې دي د هغې ملکانان دي، نو دریم زمونږ خاصدار دي، او دریم چې دی زمونږ لیویز فورس دی. نو په کوم علاقه کې داسې څوک غیر قانوني هغې ونې بوټي وهي، نو زمونږ پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چې دی هغه د هغې علاقې ملک ته وایي. دریم بیا زمونږ لیویز او خاصدار چې دي د هغې په تعاون سره که څوک په دې سیس کې ملوث وي، نو د هغه خلاف قانوني کاروایی کیږي.
خو د خبریال عبدالسلام وزیر په خبره په قبایلي سیمو کې د ځنګلونو او د دې د ګټو نه خلک هم بې خبره دي او زیاتره بوټونه دوایان هم تیاریږي.
بنیادی وجه ده چې د خلک د دې اهمیت نه پوره خبر نه دي. د دوی مخکې د ځنګلاتو واحد اهمیت دا دی چې بس دا ځنګل نه کم فائدہ رسی هغه د دې چې دینه مونږ سبا مونږ په دې باندې اور بالا ولای شي او بل سره دوی لپاره واجه نشته او شاید یو د دوی فائدہ دا ورته معلومه وي چې دا مونږ د کور چت کې کلا تاړي نو دا کور چت باندې مونږ د سپورټینګ میټریال مونږ د غشي استعمال ولای شي.
دا کارپوهن په نظر په قبایلی سیمو کې د ځنګلو اهمیت په اړه شعور را بیدارولو ضرورت دی. د دوی په وینا د حکومت نه علاوه د غیر سرکاري تنظیمونو او د مقامي قبایلو ذمہ واری هم جوړیږي چې د ځنګلونو وهلو مخه ونیسي.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د پاکستان له زندانونو ځینې خوشي شوي طالبان بیرته د وسلوالو طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. د دې ادارې د ویان مرستیال د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی نه پوهیږي چې له زندان څخه څه شمېر خوشي شوي کسان د طالبانو لیکو ته ورغلي دي. په عین حال کې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه له دې عمله اندېښمن دي او وایي چې افغان حکومت باید د هغو طالبانو په اړه سم دریځ ولري چې د پاکستان له زندانونو څخه آزادېږي. په دې اړه جزئیات له کابل د نسیم شفق په دې رپورت کې.
سره له دې چې پاکستان سمو د مخ کې د افغان حکومت په غوښتنه یو شمېر طالب بندیان آزاد کړل، د ملي امنیت ریاست وایي چې له زندانونو څخه یو شمېر خوشي شوي طالب بندیان بیرته له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د دې ادارې د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې دا خبر تایید کړ، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. خاغلی طاهری د یو خبریال د دې پښتنې په ځواب کې چې د پاکستان د زندانونو په ګډون له ځینو زندانونو څخه یو شمېر آزاد شوي طالبان بیرته د طالبانو لیکو ته ورغلي، په احتیاط سره داسې ځواب ورکړ.
تا جای یک تعداد کسانی که از زندانها رها شده شما هم
یو شمیر طالبان چې له زندان څخه آزاد سوي تاسو هم اوریدلی چې هغوی د طالبانو له لیکو سره یو ځای سوي دي، خو په بشپړ ډول او د فیصدۍ له مخې نسم ویلی چې په څه شمېر کې د طالبانو لیکو ته ورغلي او څه شمېر یې عادي ژوند ته ګرځېدلی دي.
که څه هم ښاغلي طاهری دا څرګنده نه کړه چې آیا د پاکستان له زندانونو څخه یو شمېر آزاد شویو طالبانو بیا وسلوال مخالفت پیل کړی او که د افغانستان له زندانونو څخه، خو دې مسئلې په افغانستان کې هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو اندېښنې راپارولې دي. د حق او عدالت ګوند غړي او د سیاسي کمیټې مشر محمد حنیف اتمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې سم سیاست غوره کړي.
به حکومت افغانستان هشدار میدهیم که در مورد
د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالبانو د خوشکېدو په اړه اوسنۍ سیاست ناسم او د سولې په زیان دی. افغان حکومت باید په دې برخه کې د هیواد ملي حاکمیت تمثيل کړي او نامعلوم ادرس ته د طالبانو له خوشکېدو ډډه او هغوی افغانستان ته راولېږدوي
او شون را به افغانستان انتقال بدهند.
پاکستان د افغان حکومت او د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه کابو درې میاشتې مخکې نږدې شل تنه طالب مشران له بند نه خوشی کړل، خو دا نه ده معلومه شوې چې د پاکستان له زندانونو څخه آزاد شوي طالب مشران چیرې دي. افغان حکومت وایي چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل د سولې د پروسې سره مرسته کوي، خو په افغانستان کې تر ډیره سیاسي کړۍ او اشخاص وایي چې باید له زندانونو څخه د آزاد شویو طالبانو آدرس او فعالیت معلوم وي.
له کابل مو د نسیم شفق رپورت واورېدو. او له پاکستان خبریدونکي ډان رسپانه لیکي که څه هم پاکستان او افغانستان د افغان روغې جوړې په بهیر کې پر نږدې همکارۍ سلا شوي، خو لا هم ځینې داسې اقدامات شته چې دواړه هیوادونه باید پورته کړي. د ډان د مقالې غټکی د ګل ایاز نورو.
ډان ورځپاڼې د پخوانی سفارتکار نجم الدین شیخ د پاکستان، افغانستان او د برتانیې ترمنځ د سیمه ییزې همکارۍ غونډې په اړه یو مقاله خپره کړې. لیکوال وایي چې د ګډې اعلامیې نخکاري چې دا غونډه ډیره کامیابه وه. پاکستان او افغانستان په دې خبره سلا شوي چې د افغان امن بهیر لپاره به په راروان شپږو میاشتو کې کوټلي ګامونه پورته کوي. په دوحه کې طالبانو سیاسي دفتر پرانستلی چې له افغان چارواکو سره امن خبرې ترې وکړي. د دې ترڅنګ دواړه هیوادونه د ستراتیژیک همکاري تړون پر لاسلیک کولو هم سلا شوي. نجم الدین شیخ لیکلي دا د برتانیې لخوا د خپل نوعیت درېمه غونډه وه، خو دا ځل جلا ځکه وه چې په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو د سیاسي مشرانو ترڅنګ د فوج او استخباراتي چارواکو هم ګډون درلودو. بل دا هم چې په دې وروستو کې د افغان د دفاع وزیر د پاکستان سفر کړی و چې د دغه هیواد د سولې په بهیر کې د مثبت کردار ستاینه وکړي. ورسمان لیکي چې د روغ جوړې بهیر لپاره د شپږو میاشتو نیټه تر ډېره حده خوشبینه ده. که چېرې دواړه هیوادونه ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي نو دا خبره به باوري کوي چې هیڅ یو پیښه به دا عمل اغیز نه کړي، خو ځمکني حقایق له دینه جلا دي. د لیکوال په وینا د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان چې کله د پاکستان 15 ورځنی سفر پای ته ورسېدو نو د هغې وروستو د پولي هغه اړینه د سویلي وزیرستان په انګور اډه ماټر ګولي وورول شوې چې پکې شپږ کسان وژل شول. دا یو بنیادی خبره ده چې د افغان د دفاع وزیر سره په خبرو کې سیړل شوي چې پر پوله به نږدې همکاري ته دوام ورکوي. لیکوال په مقاله کې لیکلي چې د لندن غونډه پای ته په رسېدو سره افغان چارواکو د پاکستان 200 ټرکونه پر پوله ودرول. دا دواړه پیښې به هېرې شي، خو تر ټولو زیاته مهمه خبره د روغ جوړې لپاره په دوحا کې د طالبانو د دفتر په اړه د افغانستان حکومت دریځ دی. لیکوال د واشنگتن پوسټ ورسپانې د یوې مقالې حواله ورکړې چې پکې راغلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې په دې خبره ناهیلي ښودلې چې کرزی حکومت له قطر چارواکو سره د طالبانو لپاره د دفتر پرانستلو په اړه د مفاهمت یو یاداشت لاسلیک کړي. د دغه یاداشت تر مخه دا خبره باوري کولو کوشش شوي چې طالبانو دفتر به سیاسي مقصدونو لپاره نه استعمالیږي او د ټولو خبرو اترو اسناد پکې ساتل کیږي. لیکوال نجم الدین شیخ د مقالې په پای کې لیکلي چې د لندن د غونډې په اړه یو مهمه پوښتنه دا هم ده چې آیا ولسمشر کرزی په دوحا کې د طالبانو د دفتر پرانستلو خبره منلې ده، او آیا د ښاغلي کرزی دا غوښتنه چې یوازې د هغه حکومت به د طالبانو سره خبرې کوي منل شوي او کنه.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې لتیرې سمودې راهسې د ګاډو له ټرافیک سره تړلې د خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. په یعنی وخت کې د ټرافیک چارواکي خلکو ته ورپېښې ستونزې مني، خو وایي چې د ښار آبادي زیاته شوې چې ورسره د دوی په وینا د دغلتا چلیدونکو ګاډو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. په دغه کله نور له پېښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې
د پېښور اوسیدونکو وایي چې یو خوا که زې پزې نکبندې دي، نو بل خوا د سړکونو او پلونو جوړولو عمل ډېر زیات په مزه دی چې د هغې د وجې دوی لږ سفر هم په ډېر وخت کې کوي او دوی روزانه د ټرافیک دغه ستونزو سره مخ وي. په پېښور کې یو رکشا چلوونکي وایي چې د خراب ټرافیک له وجې د دوی مزدوري هم ډېر اغېزمنه شوې ده. رکشا ډرایور محمد ایاز مشال لیډو ته وایي
ډېر تکلیف دی نن سبا وخت کې لس روپۍ باندې مزده کتلې شي، مونږ سره چې دی اتیو شپې ته ورکې هغې کې مونږ ولاړو ډېره ډېره کوو او چې دی ګاډې وتې نه شي، نو دا سوار لایتم وان شو مونږ تم تکلیف شو فوجیانو چې لارې بندې کړي، یو فوجي چې چیکینګ کوي ورته لس لس گاډي ولاړی.
دغه رنگ دفتر ته تونکې سجاد خان وایي چې ټول پېښور کې پلونه او سړکونه په یو وخت روان دي جوړیږي، نو دوی ته اکثرا دفتر ته په وخت لوکي ستونزې وي.
زه په ځای باندې دا بریکرې لګېدلې دي، فوجیان ولاړ دي او رش جوړ شي، بلداري چې زه په ځای کندې دي، روډونه خراب. لکه حکومت چې کم کارونه کوي نو بجټ په یو ټیم کې منظور شي، بیا دا غي باندې امپلیمنټیشن کیږي، هغه چې کم دینو کسر تر شي نو ډېر ټیم واخلي. دې وجه
دغه ستونزو په خلا چې کله مونږ د پېښور ښار د ټرافیک پولیسو مشر ایس ایس پی اسیف اقبال نه پوښتنه وکړه، نو د هغوی جواب سدا رنګ و.
2001 تاسو کمپیر کوي سچویشن انفراسټرکچر او 2012 سره، روډز مغه دي، پاپولیشن تاسو ډبل شو، ګاډي چې کم دي د ډبل نه زیات شو مختلف کیټګریز کې، سیکیورټی پرابلم دی، آی ڈی پیز دی، انکروچمنٹس دی. دا خو لوجیکل خبره چې پرابلم به جوړیږي.
د اولس تزیاتو ناکبندو د ګیلو په خلا باندې ایس ایس پی اسیف اقبال جاتوی چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دغه ناکې جوړ کړی شوی دی.
زمون کوشش هتل وسدای چې پبلک ته مسله جوړ نشي، کوم دې کې چې ناکا ناګزیر وی ضروری، نو التم غری د سپیشل هدایت تم کو چې لکه ټرافیک مینجمنت ور سره پکاري.
یاد دی وی چې د ټرافیک پولیس چارواکي وینا تر مخه پېښور کې روزانه د درې لکو نه سیوا گاډي سفر کوي. دا رنګ آبادی هم 13 کالو کې یو په دوه شوی ده، او بل دا چې د سړکونو پلنوان هم غشان دي کم چې لس کال وړاندې. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای
ترکیه دین نه دیموکراسي
سره ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکی کې د شریعتو د یو افغان د کوونکې نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی ام ټولان په هانه ورته وی، ام ارواح په هانه ورته وی، او هم منطق ور سره دی، هم فلسفه ور سره ده. شید
اوریدونکو د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلی یو. له ګلیاز بعد خبرونو لنډیز ورو
د بلوچستان حکومت د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو پر ضد د کاروایی فیصله کړی او یو نیم سل افغان کډوال یې نیولې دي. د بلوچستان د کورونا چارو سکتر اکبر حسین دورانی له مشال رډي سره پرون د چهارشنبې په ورځ په خبرو کې ویل چې په صوبه کې میشت غیر رجسٹرډ افغان کډوالو نیولو مقصد د بیلابیلو ستونزو مخه نیول دي. د خیبر سرکاري چارواکي وایي تیره شپه د باډې شلوبر سیمې یو مشر د کرفیو د خلاف ورزي لپاره ووژل شو او په تیرا کې پر یو کوټ د ماټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. هند د پاکستان لخوا د بلوچستان گوادر بندرګاه چارې چین ته پر سپارلو اندېښنې ښودلې. د هند دفاع وزیر اے کے انتونی د تیر چهارشنبې په ورځ ویلي اسلام آباد لخوا تیره اونۍ د گوادر بندرګاه د چین یو سرکاري کمپنۍ ته د ورکولو فیصله د اندېښنې وړ ده. د افغانستان حکومت پرون ویلي په کابل کې د افغانستان د ټرافیکو د ریاست پر وروستۍ حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولې دي. د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان مشرانو پرون د شام د جګړې ختمولو په اړه د خبرو اترو غږ کړی. د و 50 اسلامي هیوادونو همکاري سازمان مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د چهارشنبې په ورځ د مصر په پلازمینې قاهره کې پیل شوه. په شام کې فایلین وای د هیواد په پلازمینې د مشک کې پرون له هغې وروستو درنه جګړه پیل شوې کله چې یاغیانو د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړل. په تونس کې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اپوزیشن یو مشر د وژنې وروستو د دغه هیواد وزیر اعظم اعلان کړی چې حکومت به مات کړي. او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په مصر غږ کړی چې له ایران سره ستراتیژیک اتحاد رامنځته کړي.
لن خبرونه مولا ګلایاز اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له سراج زهیر اورو.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په بیلابیلو موضوعاتو لیکلي دي. د پېښور نه خبرېدونکې وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د امن او ثبات لپاره پاکستان او افغانستان طالبانو سره د سولې عمل کې او د مهاجرینو د واپسۍ په خاطر په مرستې اتفاق کړی دی. دا اتفاق اوله ورځ لندن کې د درې ملکی سرمشریزو غونډې په مهال وکړی شو. ادارې وړاندې لیکي چې د غونډې نه وروسته شریک پریس کانفرنس ته خپل خطاب کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری وویل چې د افغانانو په مشرۍ طالبانو سره د مذاکراتو حمایت کوو او افغانستان کې د امن د قیام لپاره به هر ممکنه مرسته کوو. پاکستان ملګری بدلولی شي خو گاونډي بدلولی نشي. اداري زیاتوي چې افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به نور مضبوطیږي او موږ پاکستان سره د غوره اړیکو وده غواړو. اداري وایي چې په دې مهال د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم وویل چې د پاکستان او افغانستان مشرانو غیر معمولی حد پوری پمرست اتفاق کړی دی او د کال په اخر کې به په سټریټیجیک پارټنرشپ لاسلیکونه کوي. او دا چې دوی د قطر پایتخت دوحه کې د دفتر په پرانستلو هم اتفاق کړی دی چې لامله به د طالبانو او افغان امن جرګې ترمنځ مذاکرات کیږي. د ادارې په وینا چې د لندن غونډه ډیره اهمه ځکه ده چې دی کې د امن او ثبات لپاره پاکستان او افغانستان طالبانو سره د سولې عمل کې او د مهاجرینو د واپسۍ په خاطر په مرستې اتفاق کړی دی. او بل دا چې د غونډې ګډونوالو په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستلو او مفاهمتي عمل کې د برخې اغستلو اپیل کړی دی. اداري زیاتوي چې په ریکارډ دا خبره موجودیت لري چې د نوړاندې ټولو اړوند ډلو افغانستان او افغان ولس سره د ملګرتیا او خلوص داوی کړی دی. د پیرس غونډه او د دغه غونډې نروستو د افغان جمهور رئیس کرزی د امریکای د سفر په مهال د امریکا لخوا افغان ځواکونو ته د واکس پارښتنه او د افغانستان سره د مرستې د ژمنو نه پس د لندن اوسنۍ غونډه د افغانستان په اړه د خلوص عملی سرګندونه ده. اداریه اخیری کې لیکي ک طالبان د سولې په بهر کې شامل شي او د مذاکراتو په مهال د افغانستان د غوره مستقبل لپاره په نیک نیتۍ خپل نظرونه وړاندې کړي نو د غوره نتیجو رامنځته کېدل یې په هیڅ صورت کې رد کېدای نه شي. د غرنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د حکومت لخوا د بندیزونو باوجود هم په خبر کې پر رهایشي علاقو کې هاسټلې موجود دي چې ورسره د غزاینو کې اوسیدونکو خلک د ستونزو ښکار دي. اداریه وایي چې د دې هاسټلو د رجستریشن هم انتظام نشتا. د هر زین خلک راضی او دلته اوسیږي چې ورسره مختلف قسمه مسلې پیدا کیږي. او بل دا چې هاستلونه ټوله ټوله شپه د سندرو اوازونه هم راضی چې د چم گاون خلک یې پازاب کړی دي. اداریا اخیره کې وایي چې باید چې د دې غیر قانوني کاروبار مخنیوي د پاره کوټلې ګامونه اوچت کړي شي چې اولس ته کم از کم په کورونو کې د سکون موخه په لاس ورشي او په کار دي چې پولیس د عدالت په احکاماتو عمل درآمد وکړي او د دې خلاف کاروایی ترسره کړي نو هله به ممکن شي چې د دغه علاقو خلک په سکون ژوند تیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې په خپلې مقاله کې د امریکا لپاره د پاکستان د سفیر شیری رحمان خبره راغستی چې ویلي دی د پاکستان په خاوره کې دونکو امریکایي ډرون بریدونه د دې د هیواد خود مختاره ته یو ګواخ جوړوي. بلخوا د سولې او جګړې راپور ورکونې انسټیټیوټ د ځینو سیډونکو هغه اندېښنې راغستی چې وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي دغه هیواد تجزیه شي. د دواړو مقالو غټکی بشیر ګواخ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي امریکا کې د پاکستان سفیر شیری رحمان د نهې په ورځ ویل چې پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونه د دوی د خودمختاری او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د نوموړې په وینا هغه رپورټونه غلط دي چې پاکستان په پټ امریکا ته د ډرون بریدونو اجازه ورکړي خو په ښکاره یې غندنه کوي. شیری رحمان خبرلانو سره خبرو کې د روسیو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ ترنګلو اړیکو په اړه ویل چې د خرابو تعلقاتو کلونه د بے باورۍ له وجې وو او د کشالې د اداره کولو وختونه وو. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د امریکا لپاره پاکستان افغانستان کې د جګړې د ختمولو او هلته د اوږدمهاله ثبات لپاره اهمیت لري. په داسې حال کې چې امریکا لا هم پاکستانیان پاکستان کې افغان طالبانو او القاعده غړو ته د خوندي ځایونو په برابرولو تورنوي، بیا یې هم اسلام آباد هڅولی چې د کابل سره ښې اړیکې ولري، خو پاکستان هم ځینې ګیلې کوي. دوی تور لګی چې افغانستان او امریکا افغان خاوره کې د پولي ساتنه نه ده کړې او پاکستانی طالبان یې هلته اوښتو ته پرېښي چې بیا هغوی له دغه ځایه حملې کوي. بلخوا د سولې او جګړې راپور ورکونې انسټیټیوټ لیکلي په داسې حال کې چې افغانستان کې د ناټو د جنگي ځواکونو د 2014 کال وخت رانږدې کیږي، ځینې څېړونکي فکر کوي چې افغانستان د بهرنیو فشارونو مخې ته نشي ودرېدی او کېدای شي چې تجزیه شي. تیره میاشت د امنیتي انتقال د کمیشن مشر اشرف غنی احمدزی وویل چې راتلونکي لس کلونه د افغانستان لپاره ستر چیلنج دی. په جنوري کې د افغانستان د جاسوسي ادارې پخوانی مشر امر الله صالح بي بي سي سره خبرو کې له 2014 کال وروسته افغانستان ته د ایران او پاکستان لخوا د ورپېښو خطرونو په حق لا خبرداري ورکړو. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو د وسلوالې جګړې علاوه افغانستان ته یو بل مسله دا په مخ کې ده چې دلته د بیلابیلو دولتي ادارو، پارلمان او امنیتي ځواکونو غړي لا هم د یو ملت پر ځای خپلو پخوانیو سیاسي او قومي اړیکو ته ډېر وفادار دي. د سولې او جګړې راپور ورکونې انسټیټیوټ لیکلي د افغانستان د کورنیو او دفاعي چارو وزارت د دې تورونو او اندېښنو ځوابولو لپاره دوی سره خبرې ونه کړې، خو د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی د افغانستان د ماتېدو او په ادارو کې د ګاونډیو هیوادونو د جاسوسانو موجودیت په ټینګه رد
کړ.
اوریدونکو سپینه ماړی وایي اوباما انتظامیه په دې انده چې د ترهګرو پر ضد ډرون بریدونه کول یو جایز کار دی. بلخوا د امریکایي کانګرس ځینې غړي وایي دوی به ډرون بریدونه په یو محدود کچ د کولو په اړه خبرې وکړي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورت له فرخنده وزیر اورو.
د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنیوای اوباما انتظامیه دا نظر لري ډرون بریدونه قانوني دي، روا دي او جایز دي. کارنی ویل کانګرس ته القاعده، اسلامي اورپکو او د هغه ټولو ترهګر ډلو خلاف د ټولو ضروري پوځي وسلو استعمال جایز ګڼي چې د 11 سپتمبر په پیښه کې ککړ وو. جی کارنی زیاتوي،
موږ دغه حمله کوو ځکه چې دا ضروري ده د روانو خطرو مخه ونیسو، دغه بندي ودرو پر روان وخت کې د حملو مخه ونیسو او بیا دا وایم چې د امریکایانو ژوند بچ وساتو. دا حمله قانوني دي، روا دي او جایز دي.
د سپینې ماڼۍ دا بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې ان بی سی خبری ادارې یو رپورټ خپور کړ چې پکې دا ویل شوي وو لوړ پوړي امریکایي چارواکي د مشکوکو ترهګرو چې پکې امریکایان هم شامل دي د وژنې امر ورکولی شي که چیرې د دې ښکاره ثبوت وي او کنه چې د دغې مشکوکو کسانو نه په راروان وخت کې امریکا ته څه خطر کېدای شي. د مشال د خبر مرکزی څانګې لیکي پر اوباما انتظامیه تنقید کوونکي دا لګوي چې د خپلو انتظامی اختیاراتو غلط استعمال کوي او زیاتوي دغه پالیسی د امریکایانو د حقوقو سرغړونه ده. تنقید کوونکی په 2011 کال کې په یمن کې د یوې ډرون حمله ذکر کوي چې پکې یو مسلمان ملا انوار الاولاکی او د هغه 14 کلن زوی سمیر خان وژل شو. دواړه امریکایان وو او د امریکایي چارواکو لخوا پرې د سجرم هیڅ تورونه نه وو. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د کانګرس یو شمېر غړي د امریکا لخوا د مشکوکو اورپکو چې پکې امریکایان هم شامل دي د وجلو اختیار د محدودولو لپاره هڅه کوي. ډرون حملې چې د پاکستان تر منځني ختیځ او شمالي افریقا پورې استعمالیږي چې پکې مشکوک ترهګر په نخښه کیږي د امریکایي سینټ د بحث موضوع ده. د ډیموکراتیک ګوند یو سینیټر کریس کونس بیا وایي د ډرون بریدونو په اړه خبرې به د کانګرس په ایجنډا کې وي او باید د دې په محدودیت بحث وشي.
د امریکایي ډرون بریدونو په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ مو له فرخنده وزیر واورید او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی خپلې مقاله د بنگلاديش د وزارت لخوا د دغه هیواد د جماعت اسلامي ګوند یو غړي ته د عمر قید سزا ورولو او پر ضد یې په ډاکا او شاوخوا سیمو کې پاریدونکو احتجاجونو ته ځانګړې کړې ده چې تفصیل یې له دې لنډې دمې ورسته اوري. اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د بنگلاديش په بیلابیلو سیمو کې د دې هیواد د پولیسو او د تر ټولو لوی اسلامي ګوند پلویانو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ هم نښتې وشوې چې پکې د لږ تر لږه لسو کسانو د ټپي کېدو خبرونه خپاره شول. د بنگلاديش په شمالي برخو کې لسګونه کورني جوړ بمونه هم وچاودول شول خو پکې د رامنځته شوې مرګ ژوبلې په اړه کوم معلومات نه دي ورکړل شوي. د بنگلاديش د جماعت اسلامي غړي د دوی د یو مشر عبدالقادر ملا پر ضد د دې هیواد د عدالت د هغه پریکړې پر وړاندې احتجاج کوي چې پکې نوموړې په 1901 کال کې د بنگلاديش د آزادۍ د جنگ پر مهال د ولسي وګړو د وژنو لپاره تورن پیژندل شوی دی. د سیشن بی پورز د عدالت د دغه پریکړې له راتلو وروسته د یاد ګوند پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې چې څلور کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. جماعت اسلامی د خپل مشر د عمری قید سزا پر خلاف په ټول بنگلاديش کې د عام هړتال او سکولونو او بازارونو د تړلو اعلان کړی دی. سره له دې چې د چهارشنبې په ورځ په پلازمینه ډاکا کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو، احتجاج کوونکو پولیس په کانو وویشتل. په جواب کې پولیسو پر احتجاج کوونکو د ربړ ګولۍ وویشتې او اوښکې بهونکې ګیسې پرې پرېښودو. د بنگلاديش عدالت پر عبدالقادر مولا تور پورې کړی چې نوموړي یوه زده کوونکې او د یوې کورنۍ یو لستنه وژلې دي. پر مولا د غراس تور لګول شوی چې له پاکستاني پوځیانو سره د نورو 300 او 900 کسانو په وژلو کې مرسته کړې ده. د نوموړي وکیل ویلي چې د دغه عدالتي پریکړې پر ضد به اپیل کوي. د بنگلاديش حکومت دغه اقدام چې له پاکستانه د دې هیواد د آزادۍ ترلاسه کولو سلویخت کلونه وروسته د جنگي جرمونو مقدمه عدالت ته وړي، حکومت مخالفه ګوندونو او د بشر حقونو ډلو غندلې دي. عدالت 13 میاشتو دغه مقدمه په ترڅ کې د بنگلاديش د جماعت اسلامي او پخوانی غړي عبدالکلام آزاد ته د مرګ سزا واوروله. د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد دغه ځانګړي محکمه په 2010 کال کې جوړه کړې و. جماعت اسلامي چې د هیواد د پوزیشن د مشر خالد ازیا ملګری ګوندې وایي د دغه مقدمه تر شا حکومت سیاسي مقصدونه ترلاسه کول غواړي. خالد ازیا هم حکومت د ورته سازشونو لپاره تورنوي کوم چې حکومتي چارواکي به بنیاد بولي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میز علی خان پا تیره پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختانو پا گفتانو بانی در بی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورده
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا بچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا بچه یو شی پشتو دیوی
ملنجان که پختانو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
اوریدونکو کلیوی خو افغانستان ته د جنگي سامانونو پړولو کې امریکا له یو لړ مشکلاتو سره مخ شوې، نو لبلې خو دغه جګړې له ختمېدو وروسته د دغه سامانونو بیرته وړل هم یو ستونزمنه مسله ده چې ډیر وخت، پیسې او مهنت به وغواړي. ټایمز مجلې د افغانستان په جګړه کې د امریکا د لوجستیکی ستونزو په اړه یو مقاله خپره کړې چې غټ ټکی له منور شاه اورو.
د ټایمز مجلې په یو مقاله کې راغلی افغانستان کې د یبولس کلن جګړې نه امریکا څومره اکمالاتي یا لاجستیکي زده کړه کړې ده. مقاله لیکي چې د جنگ میدان ته د سامانونو وړلو راوړلو په اړه وړاندې هم ډېرې لیکنې شوې چې پکې د یو امریکایي جرنیل خبره ډېره مشهوره ده. هغه وایي نابلده کسان به د جنگ د چلول او ټیکټیکونو خبرې کوي او مسلکي یا پوهه کسان به د لاجستیک یعنی اکمالاتو په اړه خبرې کوي. د مجلې په وینا امریکا امریکا د افغانستان د جګړې نه په لاجستیکی توګه ډیر زده کړه وکړه، ځکه چې دا هیواد سمندر ته رسائی نه لري او په جنگ کې ښکېل سیمې غریزي او رسیدل ورته ډیر ګران دي. په زیاتره پوستو کې امریکا خپل ځواکونو ته د جازونو او هیلیکاپټرونو نه خوراکي توکي او نور جنگي سامانونه غورځولي دي. مجله وړاندې د یو امریکایي کمانډر میجر روسینډو پیګان د خلیل کې د جنگ شروع کولو پر مهال ټول سامان پر مخ وړاندې وړل کېږي، خو چې جنگ ختميږي د هغې نه مخکې د سامانونو په شا راستنولو سلسله شروع شي، او په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه به په 2014 کال کې د افغانستان نه وځي، د جنگي سامانونو د ایستلو لپاره وخت ډیر کم دی. مجله د پیګان په حواله وایي په لری پروتو پوسټو کې د ختمولو په وخت ځواکونه درې قسمه سامان لري: یو هغه چې قیمتي وي او واپس وړل یې ضروری وي، دویم هغه چې ضایع کول یې پکار وي، او دریم هغه چې په ځای خلکو کې ویشل کیږي. دا راز د ځنې پوسټونو د ختمولو کار شروع شوه او زیاتره سامانونه یې د باګرام هوایي ډګر ته رسول شوې دي. پیګان مجلې ته ویلي دوی د ستنیدونکو سامانونو ځنې داسې بکسونه ډکړي چې پکې یې د 2 لک ډالرو سامان اچول شوې ده. د سامانونو او واپس استنیدونکو گاډو کې ډیر کوشش ته خبرې کیږي چې پکې ژوندۍ بارودی مواد پاتې نشي، او په دې کار نوی برتی شوی پوزیان شپه ورځ لګیاوي، ځکه چې په یو گاډي کې یو کارتوس هم پاتې شوی وي نو لوجي ټوله سمندري بیړه د ځان اخکار کېدلی شي. مجله لیکي په لاجستیکی سامانونو کې 40% داسې دي چې د هغې د اخیستلو په وخت کمانډرانو خپل نوم یا دستخط نه دی کړی، یعنی دغه سامانونه نامعلومه دي، خو بیا هم پکې زیاتره واپس راوړل کیږي. د هر ستا په کتو سره میجر پیګان وای د هر جنگ نه ځنې سبقونه اخیستل کیږي چې پکې ځنې سیاسي وي او ځنې لاجستیکی. د افغانستان د جنگ نه هم امریکا ډیر لاجستیکی زده کړه کړې چې د جنگ د میدان نه د جنگي سامانونو په واپس وړلو ډیر وخت، پیسہ او محنت لگی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او اوریدونکو اوس درته اتلان ونی ز خبرونه وړاندې کوو چې پکې د پښتنو د وتلې سیاستوالي بیگم نسیم ولی خان د ژوند او د غې د سیاسي مبارزې په اړه وری. د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان خبرونه کې مو ز بشیر غواخ هر کله کوم. نن نه خبرونه د پښتنو لپاره سیاسي حلې ځلې کوونکی او مشهور پښتني سیاستوالي بیگم نسیم ولی خان پاړه ده. په دې خبرونه کې تاسو د بیگم نسیم ولی خان خبرې او د نوموړي د ژوند او کار پاړه د څېړونکو نظرونه اوریدل شي. که تر پای را سره وي نو وابورئ چې بیگم نسیم ولی خان په کور کې خپل خاوند ولی خان په کوم نوم یاداوه او سیاست سره یې څنګه مینه پیدا شوه؟
په نامه بیراته نومرشت نسیم بیرا ما با تلالو بی ما دوا پڑه که ده ما تار بخیادی زما تقریبا هر دوی ما دریمش پا خوب چه ده آغا دوی دی خام سر تلید ما اما شموالی چه ده آغا پا سیاست که تر شوه ده او ما پر طول جون چه زماستر که پرانستی دی پا سیاست که مست پرانستی دی ما چه خبری اولی دی 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 سا سیاست خبری می اولی دی دی دی
چلون کې وای د بیگم نسیم ولی خان پر سیاسي ژوند او قابلیت ډیر اثر داغه د خاون ولی خان وو.
هغه د شوا ولاندې او د کورنۍ د شوا ولاندې رهبر شو. هغه خپل د رهبرۍ شو دغه نه لره هغه د دې نه چې د خدای هغه رهبر شو ولی دا هغه چې مصمم خدای وو ولی هغه چې جوړلو هغه رئیس خدای وو هغه ورو 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 هر څه سیاست خپل ځان نه راټاو کړ.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، بیگم نسیم ولی خان د پښتنو په سیاسي بیداری او ټولنیز بدلون کې ستر رول لوبونکی، خدایي خدمتګار، تحریک او د پښتنو د یو مشهور او لوی مشر باچا خان د نږدې ملګری امیر محمد خان لور ده. نوموړی په کال 1938 کې په خیبر پختونخوا کې زیږیدلی. هغې ته د پاکستان د پوځي امیر جنرال ضیاءالحق او وروسته بیا د سخت سیاست لپاره مشهور د پاکستانی ولسمشر ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ په مهال په سختو حالاتو کې د عوامي نېشنل پارټۍ د صدارت له لارې د پښتنو د حقونو د غوښتنې له وجې آیرن لیډي یا له اوسپنې جوړه میرمن هم ویل کیږي. بیگم نسیم علی خان لنډه موده مخکې د مشال ریډیو په اونیزه مشال مرکه کې د خپل شخصي ژوند په اړه ویل چې په خدای خدمتګار ټولنیز او سیاسي تحریک کې داغې د پلار او کورنۍ د نورو غړو د شمولیت او د باچا خان د کورنۍ سره د دوستۍ له امله یې لا په ځوانۍ کې د سیاست سره شوق و. نوموړی د خپل ماشوموالي او اوسني شخصي ژوند په اړه وایي:
ما ماشوموالي چې دی په سیاست کې تیر شوی دی او ما خپل ټول ژوند چې زما سترګې پرانستې دي په سیاست کې مې پرانستې دي. ما چې خبرې اورېدلې دي د سیاست خبرې مې اورېدلې دي او زما ابتدا چې دا د سیاست نه شوی. زما پلار یو سیاسي کارکن و، د باچا خان بابا ډېر نږدې ملګری و، یو ډېر لوی خدایي خدمتکار و، او هغه د باچا خان بابا اصل پیروکار و. چې کومه خبره باچا خان بابا د خولې نه وتلې وه په هغه یې عمل کړی و. هغه د پاټۍ صدر پاتې شوی و او تر مرګه پورې هغه د پاټۍ د هغه وخت د صوبې صدر و. زما د اوتي د نواب صاحب سره مقابله کړې وه، الیکشن کې حصه اخیستې وه او د هغه نه الیکشن ګټلې و. زما د لور د طرفه د یوې لور دوه بچي دي چې هدر دی او ورورې دي، د بلې لور مې دوه بچي دي چې کوم په ولایت کې ده، او ګلالې درې بچي دي او د سنگین یو بچی دی دا سندیار یو بچی دی ملم دوخ فینی دی سنگینم دلوانگینم دوخ فینی.
بیگم نسیم ولی خان په 1945 کال کې د ولی خان سره واده کړو. هغه وایي اوس یې هم چې کله زړه خفه شي د ولی خان قبر ته ورځي. بیگم نسیم ولی خان د ولی خان سره د شخصي ژوند په اړه مشال ریډیو ته ویل:
په نامه مې راته نوم غشت نسیم میرات، ما بہت لالو بھی، ما زما پڑھ کے دے ما تار بخیا دی، زما تقریبا ہر دوے مدری مش پہ خوب چلے آغا دو ولی خان سر تڑے گی کہ زما خیال دے ولی خان دے صاف ستھرا رشتوں نے سڑے ہو آغا چا تدا سے پٹے ہو پانا خبر ہی نکو لے را خبر چی بے کولا سرگند بے کولا اپا برملا بے کولا زما ام باختر لالا چما دا آغا دا تال گرے پر از ور چم کل کل چمی طبیعت خنی کل کل چمی زلو واری چیسی و زمانو درے گم لالا چم خبر تا دعا اوکم دالو خبرون تا دعا اوکم لالا چم یا چی واپس رازم کل کل نکو زشم نو بو دعا وطا اوکم خبر لخام خازم.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، په 1940 کال کې د هغه وخت صوبه سرحد او اوسنۍ خیبر پختونخوا گورنر حیات شیرپاو په یو بمی چاودنه کې وژل شو. دا هغه مهال د پاکستان وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بوټو د خپل ګوند د دې غړي د مرګ پړه په عوامي نېشنل ګوند او ولی خان واچوله. پر عوامی نیشنل پارٹی پابندی ولګیدا او د حیدرآباد ټریبیونل لاندې پر ولی خان د مقدمې د چلیدو وروسته د نورو پښتنو مشرانو سره جیل ته ولېګل شو. یو کال وروسته په 1950 کال کې بیگم نسیم ولی خان مجبوره شوه چې د خپل خاوند ولی خان د رخلاصولو او د پښتنو د حقونو لپاره سیاست ته راشي. سیاست ته راتګ وروسته هغه ډیره قوي شوه. لیکوال نورالبشر نوید وایي: بیگم نسیم ولی خان د ولی خان مخ پر ختمېدونکې ګوند یو ځل بیا سره یو ځای کړ او هغه یې په پښو ودراوه.
په سیاست کې د ولی خان د کمزورۍ سره سره د بیگم نسیم د ضرورتیا خبر راوړي او د هغې بیا د هغه ضرورتیا په شا باندې د هغې په پس منظر کې د هغې د سیاست یو رول ته وګورو، نو ولی خان چې په کوم وخت کې په حیدرآباد ټریبیونل کې بندي او د مقدمې لاندې و، نو دلته پارټي بالکل ډېره تس نس وه. نو د هغې د خانې یو د خانې د ضرورتیا یو دا فائدہ ټول پښتنو ته ورسېده چې هغه ولا ان ډی پی جوړ کړل، هغه مصنیت باندې پابندي و، نو هغه پارټي ولا را ژوندې کړل، هغه پارټي ولا اوچلوله. او ولی خان چې راته نو بیا ان پی یو شکل اختیار کړو یو جوړ کړو، نو دونه زور خو به خامو خل را ولی خان مم دا غي دا شکریا دا کول چې ولی خان په سپین میدان راغلی و، دا غي نه پخې سیاست شروع کول او پښتانه د تسنسو نو خځه ور یو دونه رول ادا کړو چې را پښتانه هم دا غون کړو او دغه نو زور زور خو بلاغي چې د خامه
په یوازې دوو کلونو کې د بیګم نسیم ولی خان محبوبیت دومره ډیر شوی و چې هیڅ کله یې بیا انتخابات ونه بایلل. نوموړی وایي
د پاکستان نوم بیخ دی ما چې ما په هغه وخت په 77 کې دوه سیټه ګټلي وو. د سوابی سیټ او د چارسدې دواړه سیټه ما تا لاړ شي دا دواړه ما ګټلي وو. یو صوبایي سیټ یې راکړو خو د صوبایي سیټ الیکشن بیا موږ بایکاټ وکړو. تقریبا څلور الیکشنه ما ته وویم څلور جوړ ما څلور ځله جنرل سیټ باندې الیکشن کړی دی او څلور واړه ځله ما الیکشن ګټلې دي. ما الیکشن سفر بیللې
خو یوې پښتنې ښځې ته په سیاست کې مشري کول اسانه نه وو. بیگم نسیم ولی خان وای د عوامي نېشنل ګوند ډېر غړو داغه مشري څه چې د نوموړی سیاست تر اتګ هم نه خوخو. خو د نوموړی خوند ولی خان د بیگم نسیم ولی خان هر قسمه ملاتړ وکړ.
د نی مرګری داسې چې غزما مخالف هو یو باچا خان بابا لراتلو باچا خان بابا خبرې کولې. زنی زال خدای خدمتگار چې ولی خان په خپل ایست قسمه دا خپګان اظهار نه دی کړی بلکې په دې خبره خوشاله او چیز روت مو دا غد پاره جنگ کوم.
لیکوال او د عوامي نېشنل ګوند پر سیاست ژور نظر ساتونکي جمعه خان صوفي وای بیگم نسیم ولی خان د خپل خاون ولی خان په سوري کې په سیاست پوه شو.
هغه د زده شوا اولاندې او د کورنۍ د شوا اولاندې رهبر شو. هغه خپل د رهبرۍ شو د غنډه هغه د دې نه چې د خبره هغه رهبر شو ولې بیا هغه چې مصمم خبره ولې هغه چې ځینو امریکایي خبره پاکستان
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د نننې خبرونه وخت هم دومره وو. د بیگم نسیم ولی خان د سیاسي ژوند او د پښتنو د حقونو لپاره دا غي د سولېزې مبارزې پاړه د معلوماتو د لړې با په بلونه کې هم روانه ساتو. اوس در سره ز بشیر ګواخ مخه خکم خوشاله او آباد اوسئ.
Everybody thought they will wipe us out in 1 week, but we are addicted to freedom.
Rani ki mumbatan, jo balde har yotan, da aman pa jaha ki vinidhi ne mulaman. وطن کی آمن او زمین سمن اللہ اللہ جوڑ مد وطن کی آمن او زمین سمن روانی کی موبتن جو بل دے ہر یوتن دل آمن پر جہاں کی بینی بینی مولمن وطن کی آمن او زمین سمن اللہ اللہ جوڑ مد وطن کی آمن او زمین سمن سنا تا
جوړ په هر اړخ او داسې تا دغم او سو دغم په خوا کې چلو.